السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي چې په سر کې د افغانستان په اړه مهم خبرونه دي، او بیا وروسته د سیمه نړۍ خبرونه هم لرو. او مهم راپورونه دا دي چې امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نن په کابل کې د افغانستان د خاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شوی چې هلته ولسمشر غنی او لوړپوړو چارواکو څرګندونی کړي دي. البته هدف یې د افغانستان د ښارونو پراختیا او اقتصادي پرمختګ بلل شوی دی. خو تر اوسه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونو سرټکو ته راځو چې دا به وروسته خبریږي. د کروشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه چونه پیل شوې. په میانمار کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره ازادي سراسري انتخابات ترسره کیږي. دا خبرونه د افغانستان له خبرونو وروسته چې اوس سید کمال شاه عارف دراوروي اوریدلی شي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله. د سمنګان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 او یو بلې موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه شوي دي. او د تخار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړه چې باید د شار او کلو ترمنځ اړیکې پراخې شي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شاري پراختیا په دوهم ملي کانفرنس کې وویل چې شارونه د هیواد اقتصادي ماشینونه دي او باید ښه ګټه ترې واخیستل شي.
اقتصاد
دی وای شار د اقتصاد ماشین یا انجن دی، خو بدبختانه چې زموږ شارونه مصرفي انجن دی. ولسمشر غنی په دغه ناسته کې د کابل شار دارالامان سیمې ته د وزارتخانو د انتقال خبر هم ورکړ او ټینګار وکړ چې ټولې ودانۍ به تر دې وروسته په ښه معیار او کیفیت له مخې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شار سازۍ وزیر وایي چې د افغانستان د ټولو شارونو 80% برخې غیر پلاني دي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل ترڅو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقص مشورې ورکوي له دندو لرې کړي. د مشرانو جرګې غړو نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې د کابل بانک په مسله کې د خلیل الله فیروزی موضوع د بیلګې په توګه یاد کړه، او هغه ولسمشر ته د یو شمیر ناقصو مشورو نتیجه وبلله. دوی ټینګار وکړ کچېرې ولسمشر غنی ورته مشورې عملي کړي نو د ملي وحدت حکومت به تر پښتنې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې شار جوړول وزارت کابل بانک دی و پخوانی ونده لرونکو خلیل الله فیروزی چې د دې بانک له دیوالې کېدونکو څخه وو دی و شارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ، خو ولسمشر غنی هغه تړون بیرته لغوه کړ. د سمنګان سیمه چارواکي وايي په دغه ولایت کې د 303 او یو بل لوی برلونکي موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د دې ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د دلخکی کوتل په سیمه کې شوي ده. عزیزی زیاته کړه چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي، خو د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه عملیاتو پر مهال د دې ولسوالۍ 12 لوی کلی او د وسلوال طالبانو یو روزنیز مرکز لمنځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال 4 وسلوال طالبان وژل شوي، 2 افغان سرتیري ټپیان او یو بل افغان سرتیري وژل شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور شرط نږدې د یوې فابریکې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر نن 34 تنو ته زیات شوی دی. په لاهور کې یو عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو 34 مړي پیدا شوي او دریو نورو کارګرو په روغتون کې ایسته ورکړې ده. دغه چارواکي زیاته کړې چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. ژغورونکي ډلې د جمعې په ورځ یو ځوان چې 5 ساعته تر ورانو ویجاړو لاندې و پیدا کړ. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړیدو پر مهال 150 کسان هلته دننه وه. لا څرګنده نه ده چې په دې شمیر کې څو تنه تر ویجاړیو لاندې پاتې دي. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ شی د دې میاشتې په لومړیو کې د سوي زلزلې له کبله زیانمنه شوې وه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. کارټر وویل روسیه په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتېدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډیره پر روسیې متمرکزې وې. په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې اونګ سان سوچی چې په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ ګوند د بری هیله لري، خو په اساسي قانون کې دراست راوستل شوی بدلون له کبله دا د ولسمشرۍ له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برماوال د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سراسره د روهینګیا 1.5 لک تر تعقیب لاندې مسلمان اقلیت رای ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ او واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ ده. د برما یا میانمار د 1640 کسیز پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ پاوسته وقف شوي دي. بلخوا د کرویشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده، وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا په دغه هیواد کې لومړني پارلماني انتخاباتي د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لک زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسېږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد د لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تیرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشیا دیموکراتي اتحادیه پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتقاد کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریز لري. د کرویشیا پارلمان 1.5 څوکۍ لري او په دغه هیواد کې 3.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلې نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 1.4 تنو ته زیات شوی دی. تېره اونۍ د بخارست په یوه نایټ کلب کې د اور لګېدو له کبله 2 تنه مړه او 1.8 تنه نور ژوبل شول. راپورونه وایي چې د دې پیښې 9 نورو ټپیانو هم سور کړی چې ورسره د تلفاتو شمیر 1.4 تنو ته زیات شوی دی. ډېر رومانیایان حکومت ملامتي وایي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي او له دې کبله 9 ورځې مخکې دغه پیښه وسوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له پراخو اعتراضونو وروسته صدراعظم ویکتور پونتا او کابینیه استعفا وکړه.
له سالم احمد سالم مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو کې اورګوي پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر د بهرنیو اړیکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له غړو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا د اړیکو پراختیا ټینګار وکړ او ژمنې وکړه چې افغانان به له دغو اړیکو ته متحد پاتې کیږي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
نن په کابل کې د خاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شو. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ښارونه له مصرفي حالت نه تولیدي حالت ته ورشي. د همورې چې د افغانستان لوی سرنولي وي په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړي لخوا به پورونه بیرته راټول کړي.
لوی سرنوالی مصمم و متحد تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
یو مرکه هم در تخبرو چې په هند کې له یو افغان محصل سره چې د لسو زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړی زموږ همکار کړی ده. وخت په افغانستان کې 2:09 د رازول لمړي راپورت. امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د غپلاوی د یک شمې پورس له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپل جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم ویل چې د افغانستان خلک او دولت د امریکا د دوامدار همکاریو غوښتونکي دي. قاسم سولمل دقیق غونډې ته ورغلی او په اړه ریپورت جوړ کړ.
امریکا به افغانستان په شانسي او د هیواد اوږدې مودې لپاره له افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. وی ویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیزه پلاوي مشرې له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل د نړۍ متحده ایالات د افغانستان د خلکو ش همکاران دي. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅه وکړو. موږ به تر شانه سو. موږ د دغه جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د جاوید فیصل خبریالان ته دغه لیدنې په اړه وویل چې امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي کېږي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او دغه راز د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکاري غوښتنه ترې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتوران ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. شغل عبدالله وایي زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولی سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره یې د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتنه. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر په 12:15 منځنۍ ته په 15:15 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو راپور ته چې د افغانستان د خاري پراختیا د دوی ملي کانفرنس پاړه ده. نن د افغانستان په جمهوری ریاست کې د افغانستان دوی ملي خاري کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی او د خاري پراختیا وزیر د خار جوړونې په حق له خبرې کړې. د کانفرنس زموږ خبريال خان محمد سیند ورغلی. سیند صاحب مهرباني وکړه په دې کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مهمو برخو کې د خاري پراختیا په برخه کې خبرې وکړې؟
بلستان اکزیسب نن د جمهوری ریاست پارک کې د خاري پراختیا د وزارت لخوا د افغانستان دوی ملي خاري کانفرنس جوړ شو. په کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی د کابینې غړو د خصوصي سکتور او مدني ټولنو استادو ګډون کړی و. په سر کې د خاري پراختیا وزیر سید سادات منصور نادری وویل په تیرو لسو کلونو کې د هیواد په لوی خارونو کې په سلګونو خارګوټي او لوړې ودانۍ جوړې شوې دي. د وبل د دې خارګوټو او بیا فیصد د خار جوړونې لمیارونو سره برابرې نه دي. ساده د هم وبل پر راتلونکو پلانونو کې د خار جوړونې ټول معیارونه په پام کې نیولې او هڅه کوي چې د خارونو په پراختیا کې د خلکو ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي. د هم وبل یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي چې لدې وروسته به ساختماني شرکتونه خپل نقشې او چارې د مرکز تسپاری د وزارت د مرکز به سیډي او بعد لاغینه به اجازه ورکوي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. د کانفرنس په پای کې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل خبرو کې وویل خارونه باید یوازې د وسیدو لپاره نه بلکې د تولید او اقتصادي ودې په یو ماشين بدل شي. د تاکید وکړ چې په نو خارونو کې صنعت او تجارت ته باید زیاته پاملرنه وشي. نو د جمهور رئیس غږ به واورو.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف بود. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوی کاری را ایجاد کنیم که برای قرن 21 ساخته شد. و
په غونډه کې د خصوصي سکتور استازو له حکومت ته د ځمکو، اوبو، برېښنا او داسې نورو زیربنایي اسانتیاو د برابرولو هیله وکړه چې چارواکو ورسره د مرستو ژمنه وکړي.
بله مننه سینس. دا غونډه به څومره وخت دوام کوي او آیا کوم ستراتیژي هم لري چې په غونډه کې به څه نتایج راوځي او څه رقم به عملي کیږي؟ داسې څه ویل شو؟
بله ستانک زیسب، دا کانفرنس هر کال په کابل کې جوړیږي. دا کانفرنس به دوه ورځې دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د خصوصي سکتور او د ساختماني چارو د شرکتونو استازو او حتی د خارجي کمپنیو یو شمیر استازو هم ګډون کړو. دیو به پس سبا ټول پلانونه، انتقادونه، پیشنهادونه سره راټول کړي او د خاري پرختیا د وزارت هغه تعین شوی بورډ ته به وړاندې.
بله ډیره مننه خان محمد سیند. و مو لیدل چې په کابل کې د خاري پرختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شو او ولسمشر اشرف غنی په کې ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ټول ښارونه له مصرفي بڼې تولیدي حالت غوره کړي، او وی ویل چې باید ښارونه د اقتصاد په انجن بدل شي او د افغانستان د پرمختګ عمده لامل باید وبلل شي. همدارس د خاري پرختیا وزیر لدی انتقاد وکړ چې په افغانستان کې او 100% جوړ شوی خارګوټي په غیر پلاني او غیر خاري سیمو کې په غیر معیاري توګه باندې جوړ شوی دی.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړیو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع کیږي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وروسته تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي سره د ښار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي راډیو ته دا څرګندونې وکړي. خلیل الله فیروزي د کابل بانک سهم لرونکي او پخوانی عامل رئیس دی چې له تیرې وکال رئیس په یاد بانک کې د اختلاس له امله بندي دی. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پوروړو چې ګمان نکیدو د خپل پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیه ادارې ته مراجعه کړي او خپل زیات اندازه پورونه یې ورکړي دي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالي تر دې دمخه هم د هیواد د لوړ پوړو چارواکو د غوښتنې لمخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو له خوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
خاغلی فیاض څرګندونې د یک شنبه په ورځ وروسته تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست د اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان د خارج جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندیشي پوخانی عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزي تړون لغوه اعلان کړو وکړي. تر دې د مخه د خارج جوړونې وزارت د کابل بانک دغه پوروړی بندي سره د پرمځکه د سمارټ سيټي په نوم د کور جوړونې د وی پروژې تړون لاسټیک کړو چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له توندو خبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې 13 ورځ پر شوې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتل شوی چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبیق په اړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې د غشان د کابل بانک د تصفیه ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون لمخې د پور د جبران په بدل کې د دغه ملکیتونو د انتقال تیړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیه ادارې په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسټیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي، کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. د غشان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د شان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمن لازم همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې موضوع نور هم رڼا کړل، دا ده چې اگر لازم همغږي په رهبری د دولت کې موجوده نه ده او خطرناک پایله مې سره دي چې اعتبار د دولت په مجبور کې لمې زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې څوخلې دي او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کډیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړی ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپل د ژمنه تر سره کړي. د دوی په وینا کې داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په په هند کې یو افغان محصل د لسو زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکړل شوی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یو امریکایي کمپنۍ آټو ډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وو. صالح محمد صالح له دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیس کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې، دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقې ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هېوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالۍ یو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې راشروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابین یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوم مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اترپردیش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا پرون چې د ټولو ټیمونو تر مابین ځو دغه کښې مې هم دوم مقام ترلاسه کړي، چې نو بیا ما ته د سرو زرو میډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بلې بلې، خو داسې وو چې موږ باید په یو پوهنتون کښې، د هندوستان په یو پوهنتون کښې محصل یو، په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولی شو، که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله. ویډیو زما پر فیسبوک پاڼې باندې شته، بیا کولی شي چې ملګري او دوستان یې وګوري. هغه کښې ساختماني انجینرانو هم ګډون کولی شو.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیس د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو شش کال ګډون کړی و او 10000 څخه زیات محصلینو ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړي دي، چې د هغوی څخه دغه سرک سرک ټیمونه راټول شول.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ افغانانو دپاره هم زموږ دپاره ډېر
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپل د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېر شفاف وي.
له یو افغان محصل سره مو چې په هند کې د شاوخوا 10000 محصلانو ترمنځ د انجینرۍ د سافټویرونو په برخه کې د سرو زرو میډال ګټلی او دویم شوی دی، د صالح محمد صالح مرکه واورېدله. بسم الله عارف هغه څوک و چې د هند په اترپردیش ایالت کې په مهندسۍ برخه کې د کتابتون یو ډیزاین جوړ کړی او بالاخره دغه ډیزاین د 10000 محصلانو ترمنځ دویم مقام ته ورسوو. اوس به هم ورشو د ننګرهار یو رپورټ. ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي د معارف وزارت د ځینو تغییراتو پر اساس د مثبتو اصلاحاتو پر ځای فساد ته زمینه برابره شوې. دوی په دې اړه شکایتونه کوي، وایي چې باید د دغو ناسمو اصلاحاتو مخه ونیول شي او په ځای سم اصلاحات وشي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي دوی په تمه وو چې د پوهنې وزارت به په خپل ریاست کې سالم بدلونونه رامنځته کړي، خو دوی وایي دغه وزارت د پوهنې په ریاست کې هغه کسان له دندو لرې کوي چې د فساد نه پاک وي. مدني فعالان او فرهنګیانو د معرف وزارت د هغه پریکړې په غبرګون کې غږ پورته کړ چې د دې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای نوی کس ورمعرفي شو. په همدې موخه د ننګرهار مدني او فرهنګي فعالانو په ګډه د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له چارواکو وغوښتل چې تغییرات باید د اصلاحاتو په اړه وي، نه دا چې له بدو بتر شي.
تاسو ته زه پیشګویي کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به نه لیدلی، دروازه به نه لیدلی، او هغه به د دولسم شهادتنامه به یې په لاس کې او د یو خوانه ورکول کېږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی، او که مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کېږي.
پرېکړه په دې وکړي د معرف د مسؤلینو سره ګورو که الته زمونږ غږ ته مثبت ځواب رانه کړ شو بیا دلته نور ولایتي اداره ده که هغې هم عین برخورد وکړه او زمونږ غږ یې نادیده وګڼه بیا مونږ مجبور یې چې د یو مدني حرکت د مخې دا مدني حق د مخې چې مونږ سره خوندي دی مونږ به د ریاست معرف دروازې تړو او تر هغې چې دغسې منفي پریکړو منفی فیصلو مخه نیول شوي موږ به خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکوو.
د پوهنې ریاست د نتایجو شعبې لرې شوي مدیر عبدالغني فاروقي وویل چې ده سره د اداري اصلاحاتو د اصولو خلاف عمل شوی. دی وایي که چیرې د ده په اړه د فساد یا خیانت کوم اسناد موجود وي دی هرې پریکړې ته تیار دی.
اوس چې زه د پوهنې وزارت یا د پوهنې ریاست د فیصلې په اساس د خپلې دندې نه ګوښه شوی یم، په یو انداز کې خو دا د اصلاحات ادارې د اصولو او قانونو خلاف عمل ترسره شوی دی. زه د قانون او مدني طرزالعملونو په رڼا کې د خپل حق غوښتونکی یم. که چیرې د معرف په ساحه کې او د نتایجو شارمو په برخه کې د ننګرهار په ټوله برخه کې زمانه په دغه علمي ساحه کې کوم خیانت شوی جرم شوی د ننګرهار پوهنې ریاست ته او د پوهنې وزارت تیغانی رارن تخکاره کی چې فاروقی د غجرم کړم موږ په دې جرم باندې د تر لری کې ودند نه که شر دا جرم نه وینم زه تر ورستي هدف پر خپل قانوني حق وختم کیم.
مدني فعالانو پریکړه وکړه چې دوی په پام کې لري چې د همدې موضوع په خاطر د ننګرهار ریاست ولایتي ادارې سره بناسته وکړي او په خبرې کې چیرې غوښتنه ونه منل شي نو دوی به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم خرغلی نن په میانمار یا پخوانی برما کې چې له کلونو راهیسې پوځیان پرې واکمن و پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د دغه هیواد وتلې سیاستوالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې آنګ سان سو چی ګوند چې دوه نیمې لسیزې مخکې په پراخ پیمانه انتخابات ګټلي و خو پوځي واکمنانو یې نتیجه نه وه منلې د نننیو انتخاباتو یو مخکښ ګوند دی. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما مشهور ډیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. آنګ سان سو چی خپله رایه په موسکا شونډو د رایه ورکولو هغه مرکز کې په صندوق کې واچوله چې د اوبو په غاړه هغې ویلا ته چې 15 کاله د دې زندانو پرانستل شوی و. د اپوزیسیون د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ ګوند ویاندې تایید کړه چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې د لومړي ځل لپاره خپله رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانی برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل آنګ سان سو چی په خپل کور کې نظر بندوه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سو چی ګوند دوهم ځلي انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یې و منتخب ملکي حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوی د دې هیواد د پارلمان د 640 څوکیو په سلو کې 15 پاوست ځانګړې شوی دی. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 10 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوی خو د روهینجا د اقلیت ځورول شو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره له رایې ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تنسن وویل د حکومت او پوځ به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې یو نوی ګوندونو ګډون کړی خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګری یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سو چی وروستی میړه بریتانوي او زامن هم بریتانویان دي.
تاسو د میانمار یا پخوانی برما کې د انتخاب پارلماني انتخاباتو په اړه ریپورت ورته چې ویل کیږي د دیموکراسي پلاوی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او یا کلنې آنګ سانګ سوچی ګوند په کې تر ټولو مخکښ وي. همدارس دلته په افغانستان کې د یو خبرتیا دا چې د کرکټ شپږیزې ښکلې سیالۍ روانې دي. نن پکې د سپین غرز مریانو او مسینه کتلانو ټیم لوبه وکړله. مسینه کتلانو ټیم له یو سلو شپږو منډو دفاع ونشو کړی او سپین غر بازانو ټیم دغه لوبه وګټله چې په ټول ټالی څلور لوبې له پنځو ګټلې دي او تر اوسه پورې د شپږیزو په جدول کې لومړی مقام لري. په همدې سره رسیږو د خپرونې د خبري خپرونې وروستیو شیبو ته. کمال شریف استودیو ته راغلی څو ورستی تازه لن خبرونه تاسو وی له هغه ورسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې کوربه نجاسا پیدا.
افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت تشکیدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه بلل او زیاته کړه چې باید د شهر او کلو ترمنځ اړیکې پراخې شي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقصې مشورې ورکوي له دندو لری کړي. د سمنګان سیمې چارواکي وايي په دغه ولایت کې د 303 بس او یو بل باروړونکي موټر د ټکر لامل څلور تنه مړه شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وايي دغه ولایت د خواجهغار ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د پاکستان لاهور شارت نشته دی وی فابریکې د نړیدو په پیښه کې د مړوسو وشمیر څلور تلويشتنو ته زیات شوی دی. د کروشیا په پرلماني انتخاباتو کې د خلکو رایا چونه روانه ده. او په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې تمه د ډیر ژر د ټاپي پروژې عملی کار پیل سي. د دغه وزارت مرستيال محمد ابراهيم ازهر ازادي رادیو ته وویل چې اوس وخت د افغانستان د کانونو مالی او سوداګری وزارتونو چارواکي د هند، پاکستان او ترکمنستان له چارواکو سره په دې اړه په ترکیه کې خبري کوي. شاغلی ازهر د دې پروژې د تطبیق په وړاندې ستر خړ نامنی یاد کړي او ویل چې د سیمه هیوادونو باید په دې برخه کې همکاري وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس امر کړی چې د ټاپي پروژې عملی کار دی په دسمبر کې پیل سي چې له مخې به د غازو 300 کیلومتره نلیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هینته وغځیږي او افغانستان ته به ډیر عواید ولري. د کابل شروالی چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې عواید 10% کم شوی دي. د دې شروالی د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي رادیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي علت د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتو نه ورکول دي. شاغلی عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډیر ژر دي ټاکل شوي مالیه ورکړي څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږکال د تیر کال په نسبت 15000 کیلوګرام زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطفلا راشد ازادي رادیو ته وویل چې شهوا او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاو د برابرولو لامل دغه محصولات زیات شوی دی. اخوا د شاتو د مچۍ روزونکو ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپته پوله، یو یورو او یا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند او نیو افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3555 پوله او زر پاکستانی کلدار 1415 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونې په سر کې موږ ته د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو تعریف وکړي چې څومره اړین دي.
ډیر ښه، د لویو بخونکو الله په نامه لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي، عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخې نه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه وي هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لویدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدا چې په هر مرکز سیه کې ځکه ته تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، د زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کی چې لاړ شي رکسیبان نه دغه مسایل زده کړي، او په زمن کې رادیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړم، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي. کدا زلزله وي، کدا د یو سیلاب راتګ وي، کدا متاسفانه د جنگ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ وغواړو یا نه وغواړو بخاری ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې ووایم، او که تاسو سره کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنۍ مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ، نو کولای شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 لشمیره مو ده 0992215. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زبیر اټو کار فون دا اوریدونکو
ته سلامونه وایم. علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت تم لک تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. بالکل وساورو مهرباني.
ډاکټر صاحب څنګه پښتنو په افغانستان کې څنګه جګړه پورتي ډیر دي، د څنګه په تیسره سره سره کم کولای شي چې په سر کې مستوي یا وستوي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کوم پښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته دی ورته به توضیح ورته ورکم د سر زخمونو
پوښتنه توضیحات درکې ډېر مننه لاړی کې مهرباني ډاکټر صاحب
ورورجانه ما په خپل غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکوم په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کو هر کله چې موږ او تاسو د یو سر یعنی جوبل شوی سر یا یو ټپی سره مواجه کیږو ال ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي خو هغه ته موږ طبي مرسته وایو فرست ایډ یا لومړنی مرسته هغه مرستې دي چې موږ او تاسو په محل د واقعې کې د یو ناروغ سره کو په صورت د عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د جوبل د ساحه تقریبا فرق کوي کې او دیوال راولیدنه فرق کوي کې یو ماشين نیولې خو په صورت مختصر به تاسو په سوال دی جواب کوم کچيري د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو خه کار بدای چې په پاک بنداج او یا که نور مواد لرو سیرم ولرو او کنوي باید په پاکه ټوټه یا شی باندې سر زخم را ټول کو او په یو بنداج یا ټوټه باندې وتړو ډیر په احتیاط سره ام د سې کسر عمومي ضربه نیدلیوي احتمال د دې شته چې د غاړې فقرات یا مهري کوم ځای کې مات شوی یا صدمه لیدلیوي نو په هغه صورت کې ډیر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته من حرکت ورکو چې خدای مکړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو بیا به راځو پښتنه ته
ډیر ښه ورور
بالکل مهمه پښتنه ده او ډاکټر صاحب توضیحات درکړي
اولو جانا هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو اصلا د بیهوشي ولې من سره زی په طبي حالت کې موږ تاسو چې په لار زویا غړا ګونو کیو یا په نور ځایونو کې انان یو چاته بیهوشي راځي یعنی لویږي معنی دا چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سرته نه رسیږي کله چې فشار پوره و نه رسیده وینه کافي اندازه سره دماغ ته نه رسیږي او چې وینه و نه رسیله د اکسیجن کموالی ویلته نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشي یا لویدنې یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي او دا یو حالت د مدافعوي د وجود لپاره ده ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نشي رسولی له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي یعنې طبي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه بلکې ډیر ښه حالت ده نو په دغه حالت کې موږ د حتی له امکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نکړو په هماغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع یعنی اوسې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو لپاره پکار شي اولوجانا اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په تباوت کې په نظر لرو نیسو دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي کچيري زوف کړی وي یا لیدلې خلې باید واز کو ژبې چې شاته تلې باید مخکيره کشکو او بیا ورسته دغه تنفسي حالت موږ ګورو کچيري تنفس لرلو خو خو ته کینه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو وایو او زمون کې ورسته دغه به یو حالت ورته ورکو چې د غاړه خصوصا شاده خونه کشکو چې د غاړه خلاص وي چې آزاد تنفس وکړي شي او کله کله کنا روغ باندې زربدواله استفراق راځي نو سره باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکو او بل ډیر شی چې حتمی او ضروری ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو خو وضعیت دا ده چې د ناروغ پخې پیراجي کو په وځ د چې موږ ظاهرا لطف کوږي کې نسونو برخلاف باید پخې پیراجي کو په زرت دوه درې دقیقو کې اکثرا ناروغان خکېږي
ډېر مننه مینپال غزنی نه خو فکر کوم اړیکه پرې شو او کبیا ټلیفونو کې نو ان شاء الله سوال به واخلو یو بل اوریدونکو لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم یا د دوی اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب کله چې څوک د پیښې ځای کې وي او داسې وي واقع سره مخ کیږي لومړی باید کوم ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي
ډیر ښه. دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدف باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من هیڅ د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف سمون باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیری وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلې وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نشي. کوم ورور ټلیفون لري؟
یو اوریدونکی به واخلو به برزو.
دغه به واخلو.
پښتنې ته سلام علیکم. مهرباني وکړئ عبدالمتین له پروان په لیکه کې دی. سلام علیکم. ډاکټر صاحب د ویاړی کې پرې تاسو مهرباني.
عبدالمتین ورول اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوي وکړو، یعنی پرې نه دو چې د حالت ډیر بدتر شي، او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغه هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ د فتن واقع کیږو، یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، کدا د موټر شبکې د نوي د بام لوي د نوي یو چا باندې تیګه چپکیږي، په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو مخکې مورور ته لږه غور کړو. د طرق تنفسي باید موږ وګورو، طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه مات شوي، خوله کې لوېدلې وي، یا ټیکې ننوتلې وي، یا خټي خاورې خله یې باید دغه د قندار ورور ته
بل جواب ورکړو. قندار نه په لیکه کې اوریدونکو لرو. سلام علیکم.
سلام آدم رزي ده بس یو چې مري چې مې د لاس نه کیږي، او دا وایم چې ډېر کریډیټ کوم نه راته کوي، چې فشار مې ډېر شته دی، او دا د ربې هم سره لره دا ډاکټر صاحب سرونه پروا چې ډېر بشي.
او روزانه دومره خوراته وای څو کلن به ډېر افغانم؟
دوه ویشت
کلن.
و
د چې وزن دې زیاده ډنګر یې چاقې څه حالت کې؟
و ډنګر یم.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده سره برابر، کله برابر کله نه.
بیشتیا یې کنه؟ او هغه د خوراک ترې شو کیږي کنه؟ یعنی بیشتیا چې خوراک ترې زول نه کیږي. ته به هم کېد شپې ورسره کنه؟
و خو بس چې نه ته لګیږي، خالي دا وګ چې خوشم دا لاندې تر لګیږي.
خه یو بلې پوښتنه ته مې ځواب راکا. ټوخیږي ورسره کنه؟ کله خو بچا درته توبرکلوز په خاطر معاینات نه وي تکمیل کړي؟ کوم ډاکټر؟ ورور ویلې چې بیشتیا مو فشار مخته کیږي، او هیڅ هم د لاسه نه کیږي. په هر حال ډېرې ناروغۍ دي چې په هغه کې ناروغ خصوصا په صورت عموم اگه کسان چې تبه لري، خصوصا یو د توبرکلوز کلمه ما یاد کړه، په توبرکلوز کې ناروغان اکثرا به اشتهاوي خوراک نه لري، وزن کمیږي، او هیڅ څه هم زړه نه کیږي. زمنان خو بیا د شپې ډیره خوله کې وجودي لوند وي ورسره، او کله ناکله بعضی حالات لکه ټوخی دوامدار ورته پاتې کیږي. په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي، په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري، قلبي واقعات. په هر حال دا خدای چې دا ورور دی، داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي، ان شاء الله تداوی کیږي.
بله، له کندهار نه بل اړیکه هم درو. سلام علیکم.
او ورور مهرباني،
ما مشکل دا دی خو دا سره خو چې ناره کوم ستري نه څنګه کولای، بس مې څه ډاکټر او پر می خدا بدن باندې بس دا دانی راخی دا نوونم کوي، دا مشکل کراتار کې دوا
ورور د دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخی چی؟
یا ټول بدن باندې، بس پر بدن ټول بدن باندې راخی، ته پر دا لوړ کړ درخی
د په ګرمي ويخني په تاثیر لري کنه؟
نه یا تاثیر نه لري، بس دا نوونه کوي چې کاځي نور تاثیر نه.
او خارخم کوي کنه؟
وو خارج
په هر حال ورور مونږ خدای لمړنی مرستو باندې کار کوو خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب دا یادونه کوله چې لطفا د موضوع اړوند پښتنی وکړي خو بیا به هم د دغه ورور پښتنی ته به سي جواب ورکړي خو نور اوریدونکو ته به وایو به دا اړوند موضوع په اړه خبرې وکړي مهرباني
وروره خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره تماس کیشي ځکه دا ډیر دانی یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر سیبان متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر سیبان ته زلزانو خې دا به خوي او زمونږ موضوع اوس د فتن مرستی دی چې چا سره یو څوک ته بکیږي لبیږي په هر دلیل موږ د فتن څور سره کړی شو په داخل د روغتون کې بیل مسله ولی بیرون د روغتون څخه کړی شو ور سره
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنۍ بیړنۍ مرستو در رسولو په اړه خبرې کو او کته سره هم کوم پښتنه یو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخي متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک سره ملمدای چې ساتي تنی جواب وی یو بلوریدونکو هم لرو السلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم خو رتا محترم ډاکټر صاحب وړاندې عبد ستار خوندان د بلمر غاب څخه تماس
مېرمنې وکړئ خو ځان صاحب
ماشاالله ډاکټر صاحب څخه دا چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسانی په دا کلو او باندو کې کوم مسلکی کسان نه پیدا کړي دا عام خلک یو څوک چې پښه یې ماتي باید چې اواز سره دا غسر څه کوم
خو
او وینه زای کی باید چې دا غسر څه کوم کوي دا عام خلک سره کوم کوم هغه کوم مسلکی کسان نشته چې دې دا ډاکټر ته ورشي دا سوال ته جواب راکړي ډیر به یې مېرمن
حتمان به جواب کی ډیر مننه نه لتاسې
ډیر اخوند صاحب ډیر ښه مسله مطرح کړه اصلا موږ تاسې پروګرام کې هم دا غشي و خو ځینې ورون ټلیفون نو ناچارو څه جواب ورته ورکو په هر حال لمړی به د امدزنه شروع کو کله چې موږ د ټاپ سره مواجه کیږو یا خوندري سره مواجه کیږو خه طریقه دا ده چې همیشه کا هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو زخم باید پاک وزه که خټي خاورې دا شیت نه پاک شي که سیروم یې پاغي او پاکو په دنیا نه ضد میکروب دا هر شی چې موږ ولرو پاغه باندې باید پاک شي او کدا شی په اختیار کې نوینو بیا او به چې جوش شي بیرته جوش کړي یخي او به پاغه باندې موږ کول شو زخم ووینو او پاک ټوکر یا خخدا د چې پاک غاس پکېدو او د یو بنداج یا یو بلی ټوټې په وسیله سره مونږ تاسو دغه ټپ د وینې بهیدنې څخه مخنیوي وکړو نو ځینی قسمتونه دي په ځینی قسمتونه دي په وجود کې چې مونږ تاسو کولای شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینې ودرو ځکه لاس خو په درګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر اغلته بیا موږ چې تړلې نو شو خدای چې مستقیما ټپانی چې کیدو او ویتړو په هر حالت کې کچری په خېټه کې زخم وی اغلته هم باید په احتیاط وتړل شي ډیر کلک نشټړلې د صدر پیسې کې په ډیر احتیاط سره موږ برخورد کوو سکه ډیر کلک نشټړلې همداسې چې چا لاس ماتيږي خپل ماتيږي خبدای چې ویتړو پاکي کو وضعیت ورته ورکو او د یو میزابا یا سپلنت یا تخته یا یو قطه کاغذ هر شي چې موږ په اختیار کې وي هغه ور سره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو البته ډیر شي چې مهم ده د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډیر په احتیاط سره که تذکره نوی په یو کټ کې چپر کټ کې کیس نه په کمپالا یا بلستن کې منتاو او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو چې د غي په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا خطرې سره انتقال کو او روزانه د خلکو تلیفون نه دی ناچارې دي
بلې یو بل اوریدونکو هم لرو له کاپیسا ولایتنا اشرف خان سلام علیکم خیر اوسې ډیره مننه په ډیر بخښنه سره چې تاسو منتظر پاتې شولې مهرباني وکئ اوس
زخم باندې
بیوژي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کیږو، اولین شی باید موږ طرق تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې طرق تنفسي خلاص دي، پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خوندیزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کوو چې دا یو اصول دی په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو، او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو، یو او د ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه توقف وکوي که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتاً دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډیر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو چې هغه تقریبا د یو نه تر 1.4 انچ پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډیر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پښتې نه ماتې هم شي پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکو، او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکو، او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو، کوشش وکړو چې طرق تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب وبخښئ، یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ورور مهرباني.
مننه مهرباني. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ. دکتور صاحب دوی الیکا پرېښوه تاسو بیا باندې
هغه تنفس باندې مونږ غږ کوو، کنه کله چې ناروغ مونږ په شپ تخته واچو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید مونږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچو او خپل په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو، یو عمیق شهیق، یعنی هوا به په خپل سینه کې ډیر په عمیق سره مونږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خوله کې مونږ باید پمپ کوو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل سترګو باندې باید موږ ګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته، آیا دا شش حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستاندرد په دا حدود د 14 فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د 6 خواته پمپ کوو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاته وو ځکه دغه سرعت د قلب او د زیات تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو. زمنن کله چې موږ تنفس ورکو باید یو لاس د ناروغ په پزه کېږي چې د پزه د خونه هوا ونوسی او د بل خونه متوجي شو چې آیا ششتزي هوا کنه، ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معده ته لاړ شي نو په هغه صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پرسیږي چې هغه بیا په خپل نور مشکلات را ایجاد کوي. که ناروغ بیرته هوا ونشوي سترین نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کېږدو او د پاسه پی فشار ورکو. انشاءالله
خمیره بني.
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره موږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکړو. که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه موږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکړو، په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات هم ورته تنظیم کړو. تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې پنځه ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوئ نو بیا یو ځل لاړ شئ خولې د لارې نه، د ناروغ د شش د لارې نه هم تاسې هوا ورته پمپ کوي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډېر زخمونه وي، یعنی موږ ونشو کړی د خولې لار نه ناروغ ته هوا ورکړو، نو د خولې او تر پزې تر منځ، یعنی کولی شو د پزې د خوانه هم موږ ناروغ ته هوا ورکړو. په ځینو حالاتو کې موږ ورته تراخیستومي وایو، دغه د غاړې پیسه کې حتی ناروغ لپاره موږ عاجله باید یو سوری وباسو چې د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي. خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر نیوي زده دغه دپاره بیا دا سخته ده، ولی تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي، او ناروغ همیشه د شپ تخته واچول شي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ سربدواله یا استفراقات ولري نو غاړه یې باید یو څنګ ته تدور ورکړو، ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د تروخ تنفسي ته شي، او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، نن په خپرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو. د خپرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص